ګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي دي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو وژل. دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي. پاکستان خانه قاضی القضات ناصر الملک د راتلونکو پرلماني انتخاباتو تر سره کیدو د ماقت صدر اعظم په توګه غوره شوې ده. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هواد زندانونو له ادارې غوښتل چې هغه فلسطینی بندیان چې د حماس غړي دي د ټلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بے برخې کړي.
اوس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د جون په درېمه، پنځمه او اوومه نیټه درې شل اوریزې سیالۍ د بنګلادیش ملي لوبډلې سره په هندوستان کې ترسره کړي. ښاغلي هوتک وویل دا لوبې په هند کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي او د دې لوبو په دوام سره به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د هندوستان له ملي لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان وایي د افغانستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبې د جون میاشتې په 16مه پیلېږي او د جون تر 18مې نیټې پورې به دوام وکړي. دی وایي دغه لوبې ډېرې مهمې دي او په نړیواله کچه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درجه بندۍ اغیز لري. د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤلین وایي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دهی فجر په نوم دغه سیالۍ چې د کوچني اختر په پنځمه به په ایران کې د پنځو ورځو لپاره ترسره کیږي د دوی لوبغاړو ورته چمتووالی پیل کړی. د افغانستان د وشو فدراسیون د رئیس په خبره د دهی فجر په سیالیو کې د چین، امریکا، فرانسې، کوریا، روسیې او ایران هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. ښاغلی یورش وویل له افغانستان نه د 12 لوبغاړو او استاد په ګډون ټول 19 تنه به دغه سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. دی وایي افغانستان په تیرو کلونو کې په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې لرلې او سږ کال هم تمه کیږي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د یو لسم پړاو اتلولي د چنئی سوپر کینګز لوبډلې وګټله. د سن رایزر حیدرآباد او چنئی سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ د اتلولۍ جام لپاره دا سیالي پرون شپه په ممبئی کې ترسره شوه چې چنئی سوپر کینګز لوبډلې د 2 وکټو په ستر توپیر وګټله. د دغه لوبې پیل سن رایزر وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. خو چنئی سوپر کینګز د هدف په اتلسم اور کې یوازې د دوه لوبغاړو په سوزیدو پوره کړ. د آی پی ایل سګنۍ سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د اپریل د میاشتې په اومه نیټه پیل شوې وې چې پرون د می د میاشتې په 20مه پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې درې افغان لوبغاړو هم برخه درلوده.
دوستانو، ناجیه صافی و چې څو سپورتي خبرونه در واورول. په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ په اړه خبرونه واوریدل. په هلمند کې د شپې لخوا د کرکټ یو تورنمنت پیل شوی دی. په دې تورنمنت باندې به هم حال درکو، خو مخکې له هغې نه به کندوز ته ولاړ شو چیرې چې خلک له سړي تختونې په تنګ دي. اجمل آرین تفصیل راکوي.
که څه هم د کندز ښار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو مخالفانو پراخ فزیکي حضور د کندزیانو له تلپاتې اندېښنو څخه شمېرل کېږي، خو بیا په دې ورستو کې د دولت په ښار کې د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دولت یو شمېر اوسېدونکي بیا امنیتي ارګانونه د خلکو د امنیت ساتلو او د سړي تښتونې د پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندز ښار دوه تنو اوسېدونکو خوشحال خان او تهمینې کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندز کې نامنی بیخي ډېره سوې ده، او بالخصوص اختطافونه بیخي ډېر سوي دي. دا اوس شپږو نفره بس د هغه نه اختطاف سوي دي. سرنوشت بیخي معلوم نه ده. چارواکو نه موږ غواړو چې بس امنیت لږ ذره ونیسي او دا اختطاف مخه ونیسي. بیخي بې بندوباري ډېره سوې ده. خلک بس ماښام ازان سی کورونا باندې وتای نسی اداره
په کندز کې اختطافونه ډیر سوي دي. اختطافچانو شپږو نفره په همدغه ورځو کې اختطاف کلي سي تر اوسه پورې د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. له امنیتي چارواکو نه غواړو سي زر تر زره دوی په علیه اقدام وکړي تر څو دا اختطافچان ونیسي او د دوی بې امنیتي مخنیوی وکړي سي ټول خلک په ډاډه زړه په ښار کې وګرځي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په تېرو دوو میاشتو کې څه باندې 15 تنه د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوي دي، خو امنیتي چارواکي لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان آزاد او د دغو پیښو عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وایي
بسیار بعید بوده که کسایی که اختطاف شدند اونا را مسئولین حکومتی یا مسئولین امنیتی از گروی اختطاف
تر اوسه پورې امنیتي چارواکي نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړي، ځکه زیات شمېر تښتول شوي خلک د پیسو په بدل کې آزاد شوي دي او له همدې کبله خلک په دې ولایت کې پانګونې او نورو اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه خلک د امنیت او د خوندیتوب احساس نه
کوي.
بلخوا د کندز سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې دوی د امنیتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د سړي تښتونې د پیښو د عاملانو د نیولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د نوموړي ولایت د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان د سړي تښتونې د پیښو په تړاو نیولي دي او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
ټولو امنیتي مسؤلینو ته وظیفه سپارلې ده. هر څوک خپله وظیفه کې غفلت کوي او یا خپل د وظیفې څخه ناوړه ګټه اخلي، دوی به عدلي او قضایي قانون ته سپارل کېږي. موږ ژمن یو چې ولس ته عامه خدمات او ترڅنګ یې امنیت تامین کړو.
د کندزیانو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې دوه اونۍ وړاندې په شمال ختیځ زون کې له اداري فساد سره د مبارزې ریاست سرپرست د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی او لا یې برخلیک معلوم نه دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په لشکرګاه کې د شپې لخوا د کرکټ ټورنمنت پیل شوی. د ټورنمنت دپاره د تیر کال په نسبت ښه چمتووالی نیول شوی. دغه ټورنمنت ته هره شپه د لشکرګاه زرګونه اوسیدونکي ورځي او د نږدې نه لوبې ګوري. زموږ همکار چې د ښار د لومړۍ حوزې اړوند د غازي محمد ایوب خان لوبغالي ته تللی وایي که څه هم د روان کال د ورید میاشتې پر دویمه نیټه د دغه لوبغالي مخې ته د سانمرګي برید اثار شته، خو خلک یې پروا نه کوي. د هغه برید پر مهال 14 ملکي کسان وژل شوي وو او 250 نور ټپیان وو. الیاس دایی په دې اړه ریپورت راکوي. دا ریپورت د قطر دپاره د ولاړو خلکو په غږونو پیلېږي.
د لوبغالي عمومي دروازې ته چیرمه د اوري یا حمل د میاشتې پر دوهمه نیټه د سوي چاودنې لوی غار موجود دی او د سپورټي کلبونو لوړ ټاور لا هم هماغسې ړنګ ښکاري، خو ډلې ډلې ځوانان چې ډېرې د کم عمر ماشومان هم دي د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره را روان دي. د شپې 10 بجې دي او د څلورو کېدونکو سیالیو څخه دوهمه روانه ده. پر مځکه ناست د کرکټ یو شمېر مبصرین په نوبت د یوه واړه لوډ سپیکر د لارې کمنټري کوي. لوبې ډېرې منظمې سوي دي، پر وخت پیل کېږي او د لوبغاړو تر منځ عادي او خپلمنځي بې ځایه خبرو ته وخت نه ورکول کېږي. د ویکټ ساتونکي لخوا اسټامپ آوټ سوی ځوان چې د راشد خان ارمان په نوم لوبډلې سره لوبیږي تر شا نه ګوري او نه هم د امپایر سره چنې وهي. د برښنا دپاره جنراتور لګول سوی دی، خو د تیر کال نه وی دی او ترې غښه ښکاري. تیر کال په همدې میدان کې پر نریو بنډسونو پخوانی ژړ ګروپونه چې ډېره کمه رڼا یې کوله لګېدلي ول. چارواکي وایي سږ کال امکانات ډېر دي، ځکه نو د برښنا او روښنایي دپاره نوي ګروپونه او لوړې ستنې یا پایې لګېدلې دي. د کرکټ د سیالیو کوونکي هم د سږ کال د رمضان کپ د پاره د نیول سو تدابیر لامل خوشاله دي.
پروش کال دون دغه نو مګر شش کال چې د لایټو ته وګوره، د خادو ته وګوره، او د ګرونډ ته وګوره، ډیر پرمختګ راغلی او د شایسته شایسته لایټونه یعنی په نړیوال کې به کېدای سي دغه که سره برابر نه وي، بیا ډیر تر کښته نه دي.
لوبې ډیرې ښه روان دي، لوبغاړي ښه په غوره کې دي او تماشان راځي او ټول خوشحاله دي او په آرام فضا ده.
د هلمند کرکټ بورډ مسؤلین وایي د اوسني رمضان کپ دپاره ډیر کومک محلي او ملي تجارانو کړی دی. که څه هم په لوبغالي کې د څه مودې دپاره د هلمند د ولسي حرکت ځوانانو خیمه درولې وه، خو وروسته تر هغه چې د کابل په لورې پلی حرکت پیل کړ خپله خیمه ټوله کړل. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤل جانان فولادوال وایي سږ کال 20 لوبډلې په ټورنمنټ کې برخه لري او امنیت یې هم نسبت پخوا ته کلک نیول سوی دی.
او دغه لوبې د روژې پر یوویشتم یا دوویشتم انشاءالله پای ته ورسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د ګرشک ولسوالۍ هم یو پیاوړې لوبډله شته او همدارنګه د ولسوالۍ ځینې لوبغاړي چې دلته اوسېږي یا محصلین دي هغه هم په لوبډله کې تقسیم شوي دي. او پچ مو سیمیسټر پچ جوړ کړی دی، ځکه چې دا د فوټبال میدان دی. ټورنمنټ هم په همدې خاطر شروع کړی چې د دې ځای امنیت نیول کېږي او شاوخوا دیوال د سیمې خاردار دی. نو د فوټبال په میدان کې مو د موقت وخت لپاره د یوې میاشت لپاره دا سیمیسټر پچ جوړ.
د رمضان کپ په نوم د ټورنمنټ د دغه لس ورځو سیالیو شور او خوشحالیو د خلکو نه درې میاشتې وړاندې د لوی چاودین له امله رامنځته سوې هغه غمیزه چې همدې لوبغاړو ته نږدې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثره پکې ماشومان ووژل سول هېره کړې ده. دوی هر شاټ ته لاسونه پړکوي او ډېرو یې د ځانونو سره چای او خوږه راوړې ده چې تر پیشنمي چې د هلمند په وخت د شپې دوې بجې شروع کېږي دلته د کرکټ په ننداره تېره کړي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د ده په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډېر روښانه راتلونکی لرلی شي. ولسمشر ټرمپ تایید کړی چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسېدلی څو د شمالي کوریا له مشر سره د ده د سر مشرزي مقدمات برابر کړي. په دې اړه د احمد تکل څخه تفصیل اورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکي احتمالي لیدنې په اړه د پرله پسې پیغامونو په لړ کې پرون یو ځل بیا پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ده په باور شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ ښه ظرفیت لري او کولی شي له اقتصادي او مالي پلوه یوه ورځ په لوی قدرت بدل شي. ولسمشر ټرمپ د پیغام په دوام لیکلی چې د شمالي کوریا مشر هم په همدې نظر دی او دا کار شونی دی. ولسمشر ټرمپ خپل بیګانی پیغام کې تایید کړی چې له امریکا څخه یو پلاوی شمالي کوریا ته رسیدلی دی څو د دې هیواد له مشر کیم جونګ اون سره د ده د سرمشریزه مقدماتي چارې تنظیم کړي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې تایید کړه چې د متحدو ایالاتو یو پلاوی د شمالي او جنوبي کوریا په سرحدي سیمه پانمونجوم کې د پیونګیانګ له استازو سره د دوامدارو خبرو په حل کې دي. د راپورونو له مخې د امریکایي پلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د متحدو ایالاتو پخوانی سفیر سونګ کیم کوي. د دې سرمشریزې پر جوړېدو د امریکا او شمالي کوریا مشرانو له څو ځلې ځنډ او خنډ وروسته موافقه وکړه. ښاغلی ټرمپ یوازې څو ورځې مخکې په یو لیک کې ولیکل چې د شمالي کوریا له مشر سره د ده کتنه ښایي ونه شي، ځکه پر ټویټر د ده له خپره شوي پیغام سره سم اوس مهال د دې لیدنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو ټرمپ پرون وویل چې له ښاغلي کیم سره د ده پلان شوې غونډه به د جون په 12مه چې له مخکې د دې سرمشریزې لپاره ټاکل شوې نیټه وه په سنګاپور کې ترسره شي. له بلې خوا د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم پرون د شمالي کوریا له مشر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا مشر له ده سره منلی چې له ولسمشر ټرمپ سره د جون د 12مې نیټې سرمشریزه باید په بریالیتوب ترسره شي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو که شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي نو متحد ایالات به مالي مرستې ورسره وکړي او امنیتي ضمانتونه به ورته چمتو کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
یو کلی زر غاگونا.
یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو آوریدل چه بخار که ده دلاور خان شرکت تاوان کرده و خپل زوی اسلام تا اسپارختنه وکړه چې شرکت له تاوان راو باسی. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
واه واه واه، زړه دې باد مشه، ما وایې چې ګوندې زموږ د برق پټي انګور به خواږه وي، خو نه داسې نه ده.
خدای داده پروژه ماتې کې دې څنګه د برق پټي انګور په زړه راوورېدل؟
هسې ګلپري، مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي. ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې.
زه د بدمشه بله خبره هم شته.
ښه، بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپری، په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ یې پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګله ترور درته یادوم، څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي، خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ.
ښه، دا خبره ده. هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي، خو خدای دې خیر کړي. اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه دې بدمشه، کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی، ښځه اولادونه لري، اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. وي بسم الله بسم الله.
نه نه، پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي. ګوره بدمشه، تل زرپری سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
ګلپری، ته لا څونه هیرجنه یې. زړه د بدمشه زه نه یې درته وایم.
ته اوس د ماشومانو په شان مرورېږه مه، راته ووایه چې زه هم زرپری ته زړه خورم.
آقا ده دین خبره ای چه در تکوله؟ زره دی بادماشا آقا ده لکه او دنجله ده واده خبره چه پکیه و؟
خا خا، را یادش و. آقا خوی ویل چه ده واده لپاره ده شرطه چه لکه او دنجله با پیوبل رزاوی. ده هم ویل چه ده واده لپاره ده سپادب که یوبل سره لیدله همشی.
ده خا، اوس نو ته داسې وکه چې زره دی بادماشا که خپله خور سره ورته نه اچوي، ده خبره ټکی په ټکی ورته وکړه، او ټوله کورنۍ به دې پوهوي.
ګلالۍ، څنګه داسې ناکرار یې چې رمبۍ هم در سره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه، بیړه مې ده، د باندې به شفقه ترور راته ولاړه وي.
چېرته روان یې؟
اسلامه، ته څومره ډېرې پوښتنې کوې. شفقې ترور سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کړې. یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلامه، خیریت خو به وي؟
وارخطا کېږه مه، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریف زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، کنه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښته یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلی، خو ورشه. ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای.
پلارګنۍ کره؟ د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلامه، زه ستا په خبره ونه رسیدم. ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلام راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلامه، په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم، په شفقې ترور پسې خپه کېږم او
بی بی طیبی او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبی، په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدمه، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبی، که څه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بی بی، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبی بی بی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بی بی.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بی بی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بی بی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دی ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګوري، ما وې سپین سترګې ونه کی، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه یې. ته وای ښه
خیم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه، ولکه موسی ګله سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وای ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وای ښه،
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسی ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب، ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصېږي.
موسی ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ما ته مو وایه کنه.
مولوي صاحب ګل، خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی. و خلکو ته وای ښه، لدی حرام زان وساتی
موسی ګلا دا خو ډیر خم حاصل لري په خده ما ورکل تا نه به دا خبره بیخی هیروي
دا خانسه هیرب ولی آن لمرغان سره می یادوله چې خدای دې مایندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکی توایخه چې ولور وانخلی
ولکا نو مرغان غریبان بچو کی
خانسه که څه کولی سی کنه ما خپل زړه ورته تش که خو زو لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکئ
وایه موسی ګله کوم کار وکړو
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي ته وایخه
درنو اوریدونکو و موریدل چې موسی ګل د لور خان ته ویل تاسې او د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 0 1 0 0 شمیره راولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
الرحمن الرحیم دروشه د مبارک میاشتي اړوند پیغمبر علیه السلام خپل امت ته یو زیری او هدایت دا ورکی چې دا یو داسې میاشت ته چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتیش داسې فرمایي وشهر یزاد فی رزق المؤمن دا یو داسې میاشت ته چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتیش یا پیغمبر علیه السلام د خپل امت د تشویق په او تهذیب په مخه داسې فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار یو څوک په دې میاشت کې یو روژاتی ته فقط روژه مات غوندي یو شی ورکي نو د ده ګناهونه به معاف سي او دا به د ده د دوزخ څخه د ازادېدو یو وسیله وګرځې شي او دته به الله جل شانه دومره مزدوري ورکي لکه د هغه روژاتي مزدوري چې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ته صحابه فرمایي و یا رسول الله موږ خو ټول شتمن نه یو چې روژاتانو ته روژه ماتونه ورکو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په جواب کې چې دا ثواب د هغه چا نه دی چې خامخا به پرا روژه مات ورکي، بلکې دا روژه مات ته هغه چا دی من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن دا د هر هغه چا دی چې فقط یوه خرما روژه تي ته ورکي، فقط یو څاسکي اوبه ورکي او یو غړپ شیدې ورکي چې هغه روژه ورباندې ماته کي. یعنې دا چې په دې میاشت کې هر انسان مکلف دی، هغه که ډېر شتمن وي که متوسط شتمن وي که ادنا او که بیخي نادار وي، ټول په دې مکلف دي چې د خپل منځ په خپل منځ کې یو د بله لاسنیوی سره وکړي، په کورنیو په ټولنو قریبانو دوستانو کې هر چیرې چې څوک غریب وي یو روژه مات غوندې ورکړي، یوه جوړه کالي ورکړي، د سختې ګرمۍ په وخت کې د ګرمۍ د دفاع وسیله ورکړي او همدا ډول د یخو اوبو جوړولو لپاره که ساده یخۍ د چا په وسفرایي ډوډۍ یې په وسفرایي پیسې یې په وسفرایي حاصل دا چې په دې میاشت کې ستر پیغام دا دی چې انسانانو مسلمانانو تاسو یو د بله لاسونه سره ورکړي، محبت سره وکړي، همکاري سره وکړي. هسې نه چې یو ډېر شتمن وي نعمتونه خلاصوای نسي او بل کمزوری وي. نو دا میاشت د یو بل سره د لاس ورکولو همکاری کولو میاشت او د دې څخه ګټه اخیستل پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.